وخت په خیر د افغانستان په وخت د مخه مشفق وجه شي تاسو ازادي راډیو ته غواکیس مخ کتر دي چې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یې نه ماده قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشیتو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاری ډلې د جوړدو اعلان کړی دی. یوه مانند نومبر 28 په یو بین کولی د کاری ډلې د جوړدو موخه په افغانستان کې لا کوم چارواک سره په ګډه د نشیتو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاری ډلې په پرانیز غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوه مشر روز اتن بایا ویلي چې د افغانستان لپاره د نشیتو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو او د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. وړمه ورځ له جرمونو او مخدره مواد سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې اوس سږکال د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د 30% زیاتوالی راغلی دی. طالبان به دا راپور رد کړ. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو دوی ورځو لرینونو کې د نیول شوي افغانانو شمېر زیات شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون رسنیو سره په خبرو کې ادا کړی چې د نږدې زرو نیول شوي کسانو له ډلې 55 افغانان دي. د دې افغانانو د نیول خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر 31 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. د چین او امریکا ترمنځ زندانونو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینایي وګړي آزاد شوي دي. امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 28 په یو بیان کې ویلي و چې مارک سویډن، کایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. هڅه لږ کلان سویډن له 2012 کال راهیسې د نشي توکو د قاچاق په تور زنداني او د دام له سزا سره مخامخ و. په غزه کې روغتي چارواکي وایي د اسرایلو د پاس په وریدونو کې لکتر لګول لس کسان وزل سي دي. د دې چارواکو په خبره شپږتنا نن د نومبر په 28 د کمالدن روغتون ته نږدې په وکور کې او سلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرایلو په وریدونو کې وژل شي دي. د دغه روغتي چارواکو وړاندې ویلو چې د اسرایلو پاس په غزه کې پر هغه کم هم او وریدونه کړی چې په دې وکال کې د جګړې له کبله بي ځای شو خلکو پکې پناه اخیستې و. د دې په خبره پام دی کم کې وطن وژل شوی دي. روسیه خبرم دا چې اوکرایني چارواکي وایي روسیه د پلازمینې کې فګړون د خارکیف او اودیسا د انرژي پر تاسات پراخ بریدونه کړی دي. د اوکراین د انرژي وزیر جرمني کالو شینکو نن په د نومبر 28 په ټولنیزو رسنیو کې ویلي چې وزیر بیا د اوکراین د انرژي تاسات د دښمن تر برید لاندې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلای شي. د شدید تنفسي ناروغي او شري لامل تر 210 ډیر کسان مړ شوي دي.
ونا چوند کې وی او شدید تبه ور سره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کوم.
او روان جيمي ته د افغان کډوالوان دي خني
قلم دغه مؤمنان می دغه اړ د زوی کمان می دغه اړ د ور خپل د مدغه مؤمنان مرتولات قلا دغه کمالات کوم دي د دې تشويبني لري او چن مخ درګه په جلال کډوري پخسي
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کال لستر وای د اکتوبر په میاشت کې تر 210 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغي او شري لامل مړ شي دي. یو د سازمانونو خبرداري ورکړی چې د هوا په سړېدو سره به په راتلونکو میاشت کې د ناروغي لا زیات شي. پورته وخت کې شمیر کورنۍ هم وایي چې روغتي خدماتونو ته د نه لاسرسي لامل یې ماشومان چې په شدید تنفسي ناروغي اخته وو مړ شوي دي. نور جزئیات د سنګه کړه په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو او د شری د زیاتوالي خبر ورکړی. یادو سازمانونو د پنځشنبه په ورځ د راپور په خبرولو سره ویلي د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په ټولیز ډول افغانستان کې د سینو بغل په ګډون د شدیدو تنفسي انتاناتو یا ARI 1903 پیښې او 1609 مړینې ثبت شوي. په راپور کې زیاته شوي چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي کوم چې لا د مخه 15.5% زیاتوالی درلود. د روغتیا نړیوال کلستر او WHO د راپور له مخې د شدیدو تنفسي ناروغیو 4.5% یاو یا سره یو نوې پیخي او یو سل یو 500 مړینې له 500 کلونو کم عمره ماشومانو کې وي. په یاد راپور کې دغه شان ویل شوی چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د شری 3904 نوې شکمنې پیخي او 45 مړینې راپور شوی چې د سپتمبر میاشتې په پرتله د پیښو په شمېر کې 10.1% زیاتوالی ښيي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالي اوسیدونکی عرفان الله چې ماشوم یې د شری ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل پورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې ماشوم یې دوه میاشتې وړاندې سینه او بغل ناروغۍ باندې اخته شوی و چې روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ومړ. هغې زیاته کړه
نو رانه سینه او بغل سو تر کې لږ لږ تبې درلودل کله مې سي ډاکټر ته ویوړو هغه نو هلته هم صحیح دولتي شفاخانو کې خو صحیح دوام نسته چاته دوام نه ورکوي خصوصي تمانو سو وړلی هماغه و په درې څلور ورځو کښې مې بچۍ له لاسه ورکړه. ډېره سخته خفه یمه پې او دا نور ټول واړه مې مریضان دي هغه هم راته پراته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلسټر په راپور کې د شدیدو تنفسي انتاناتو او سینه او بغل د پیښو او مړینې شمېر د زیاتوالي لامل د ژمي موسم پیل او د هوا سړېدل بلل شوي او خبرداری ورکړل شوی چې په راتلونکي میاشتو کې به لا زیات شي. یو شمېر ډاکټران وایي چې سخته یخنۍ د هوا ککړتیا او د ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر مجیب الرحمن مومند په ژمي کې د دې ناروغۍ د مخنیوي او د لاسیات پرمختګ د کنټرول د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول ماشومان باید په ټاکلي وخت د واکسین کولو لپاره نږدې روغتیایي مرکز ته یوړل شي. په ژمي کې ماشومانو ته همیشه باید ګرم مایعات ورکړل شي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال یو عمده لامل په لوی تعداد کورنۍ اوسېدل په یو وړوکي اتاق کې دي. د دغه اتاقونو تهویه سمه نه وي چې باید دې ته توجه وشي. ماشومان باید همیشه ګرم وساتل شي. کله هم چې ماشومان په ناروغۍ وخته کېږي باید د خپل سري دواګانو د استعمال نه ډډه وشي او ماشوم نږدې روغتیایي مرکز کره شي.
طالبان حکومت د عامی روغتیا وزارت هم سږ کال په ماشومانو کې د شیر یا سرخکان ناروغي د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی. د یاد وزارت ویان شرافت زمان د لړم په 14مه ویلي و چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان په روان کال کې د شیر او شدیدو تنفسي ناروغیو په پیښو کې د زیاتوالي په اړه راپورونه ورکړي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر وایي د اکتوبر په میاشت کې تر 210 ډېر کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو او شری له امله مړه شوي دي. یاد سازمانونو خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره به په راتلونکي میاشت کې دا ناروغي لا زیات شي. پر همدې موضوع سره په خپرونه کې د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق عیزاده د تلیفون پر کرښه وصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت به خیر. راته ووایي چې 210 څخه ډېر کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو او شری له امله مړه کېدلې، څومره لوی فیصدي ښکاره کوي؟
مننه. بلې، څنګه چې ژمی مخ په رارسېدو دی او په دې وخت کې هغه هېوادونه چې وروسته پاتې دي، اول ته د ژوند شرایط ډېر ټیټ دي او اکثرا خلک د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي. اکثرا ماشومان چې دی د هغوی معافیت ډېر ټیټ وي او همدارنګه د واکسین د نه شتون له کبله او یا د غلطو مفکورو د موجودیت له کبله چې هغه خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي، نو بنا پر دې باندې په افغانستان کې د سینه بغل ناروغۍ او بیا په خصوصا د ژمي په موسم کې او د شیرې ناروغۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او د دې واقعیت هم چې هغه ماشومان چې عمرونه د 50 کالو څخه کم وي په دوی کې د دوی وفیات چې دی فوق العاده زیات وي. یو خو په خپله سینه بغل ناروغۍ داسې یو ناروغي ده چې دا په خپله د تنفسي سیستم هغه د سږو کې کوم میکروب یا وایرس وي یا که بکټیریا وي دا ځای نیسي او بالاخره د هغې د اکسیجن د کمېدو سبب کېږي. خو دلته بیا ځینې داسې دغه رواجونه هم موجود دي چې غلط رواجونه چې د هغه رواجونو په اساس باندې په یوازې دي چې هغه رواجونه دوی دپاره چې دی ګټه ورسوي بلکې نقص رسوي. لکه اکثرا ګورو په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې او همدارنګه په ښار دننه کې هم کله یو ماشوم سینه بغل شي، نو د سینه بغل په وخت کې میندې اخرې سینه په ویکسو غوړوي او یا کوټپ کېږدي او د بلې ټوپې د پاسه هغه سینه کلکه تړي چې دغه کلک تړل په خپله دغه د پښتیو حرکات محدود کوي او هغه ماشوم په صحیح توګه هغه څه نه شي اخیستی چې دا د سینه بغل د لا وخامت سبب کېږي. او یا هم هګۍ اخرې په ټوټه پورې مخې او مخ او شا هغه ټوټه د هګیو باندې چې مخلي وي هغه په کلکه تړي او یا هم په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې او په غرنیو سیمو کې چې هلته جلغوزو ونې دي د جلغوزو یو خاص سریچ دي دغه سریچ د اخلي په کوټه باندې مخي او د دې په سینه باندې بیا دا نخله دي چې دومره کلک سریچ دي چې هغه بالکل دغه د پښتو حرکات فوق العاده محدودوي چې دغه پخپله د سینه بغل د لا خرابېدو سبب کیږي او بله علت هم دغه دی چې کله په ژینو موسم دی اکثرا زمونږ خلک ډېر زیات غریب دي نو یوه کوټه ګرمۍ بیا کوټم چې ګرمۍ د هوا تهویه چې کومه ده چې هوا یې بدله شي هغې ته هم دغه ډېر پام نه کوي او اکثرا کړکیو کې پلاستیکونه بندوي نو چې کله پلاستیکونه بندوي د یوې خوا خو پلاستیکونه بند شو هغه سوري ټول بند شو نو د خار د باندې څخه هوا نه را داخلېږي د بلې خوا څخه چې دی دلته دننه په کوټه کې تعداد د فامیل ډېر زیات وي نو هغې کوټه کې به څومره اکسیجن چې هغه تنفس کړي نو اوس که چېرې دغه ماشوم په سینه بغل باندې دلته اخته وي دا په خپله د سینه بغل دغه د اکسیجن کموالی دی چې بغل د لاس یا
ډاکټر صاحب وروسته دې نه هلته په افغانستان کې باندې مخ په سړېدو ده او هلته د خلکو روان اقتصادي وضعیت هم معلوم ده په دغسې یو اساسو شرایطو کې نور څه د دغو ماشومانو روغتیا ته ګواښ پېښېدلی شي ځکه وړاندې تاسو مو عوامل باندې ویلي چې اقتصادي مسایل دي دې ته ورته ځینې کورنۍ امکانات نه لري چې خپل ماشومان په ښه توګه باندې ساتنه وکړي څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغو ماشومانو د روغتیا په برخه کې د کار وشي
داسې ده چې د دې افغانستان کې چې کوم ماشومان دي او زمونږ اکثرا خو اقتصاد ډېر زیات ضعیف دی اول تر ټولو ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې د ژمي په موسم کې خپل وړو ماشومان ته ګرم او وړین کالي واخلو او بیا د حکومت دنده دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو د هغوی عایدات ښه شي او هغوی خپل ماشومان ته هم ښه خواړه او هم ښه لباس او چې ګرم او وړین لباس وي تر څو وکولی شو مونږ د دغه ناروغۍ په مقابل کې چې دی مجادله وکړو د دې څخه خپل ماشومان په امان کې وساتو دوهمه خبره دا ده چې د سهار وختي او خصوصا مازیګر کې خپل ماشومان باید قطن مونږ بهر پرې نه دو ځکه په دغه وخت کې هوا سړه وي او د بلې خوا څخه دود او غبار او د هر یو شی ډېر زیات وي او دغه خپل لوګي او د هوا ککړتیا دا د تنفسي ناروغیو لپاره فوق العاده مضر ده او ماشومان ډېر زر په زکام او ریزش باندې اخته کوي او زکام او ریزش کوم دی دا په خپله د مرضونو مور ده ځکه وي از زکام او ام الامراض نو په دې خاطر باندې
ماتو او ترڅنګ د دجاتو په برخه کې مسونځي شته دوی څنګه مرسته کولی شي په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې کوم مسولیت چې دوی ته راځي ده په خاطر یې تر سره کی
په افغانستان کې کچېره موږ غواړو چې د ماشومانو پر اړتیا باندې چې خپله مسولیت اجرا شي اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ خپل دی او مندې باید تحصیل یافته شي او دوی ته عامه پوهاوی ډېر زیات ورکړي چې واه خدي ډېر عامه پوهاوی ډېر زر خپلوي او یا ډېر پروګرام باندې ملکی کوم یو تعلیم یافته وي نو اول تر ټولو د مخه تر ټولو ډېره مهمه خبره د تعلیم او تربیه ده دوهمه خبره دا ده چې زمونږ افغانستان هیواد ډېر زیات غریب دی نړیواله ته په کار ده چې دلته په د صحیح برخه کې سرمایه گذاري وکړي او اول ته چې کوم شینه چې تنفسي ناروغۍ لپاره کومې دواګانې ډېرې اړین دي هغه باید کلینیکونو ته او همدارنګه شفانو ته ځای ورکړل شي درېمه خبره دا ده د رسنیو مسؤلیت په دې کې دا ده چې رسنۍ هم باید خپله وظیفه اجرا کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي که چېرې دغه مراحل دوی طی کړي نو بیا په دې سره موږ کولی شو چې دغه ساري ناروغۍ او انتاني ناروغۍ چې د دې مخه ونیسو درګار ډېره مشکله ده چې په داسې هېواد کې چې هغه ډېر غریب هېواد دی او هلته د سواد کچه هم کمه وي او عایدات یې هم کمي کار هم نه وي د دې ناروغۍ مخنیوی ډېر مشکل کار دی
مننه ژوندی صاحب ډاکټر صاحب خو وخت لري چې موږ سره مرکه وکړو مننه خو وخت د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده و چې موږ سره یې مرکه وکړو
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما له مخدره موادو سره د مبارزې د کاري ډلې غونډه نن په کابل کې پرانیسته دا غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د درېمې غونډې د پریکړو له مخې جوړه شوې ده تم دې موضوع په تړاو موږ سره سټوډیو کې زموږ همکار خغل احمد شیبر دی تاسو به جزئیات وړاندې کړي سلامونه شیبر صاحب خیر اخلي خبرونه ده
مننه اوسې جانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما نن په یو خبر پاڼه کې له مخدره موادو سره د مبارزې د کاري ډلې په اړه څرګنده کړه چې د دې کاري ډلې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوې خپلواکې ارزونې د وړاندیز پر بنسټ وه چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره د دې هیواد د خلکو په ګټه د شکیلتیا یو لا منسجم او همغږی بهیر تعقیب کړي یوناما په خبر پانه کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایووا په کابل کې لنننۍ آنلاین غونډې وروسته وویل چې د نشه یي موادو په وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالي سیمو او هم د سیمې پر سوله او ثبات اغېز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یو ورځ وروسته تر دې پرانیسته چې له جرمونو او مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې وویل چې په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د وړم کال په پرتله 10% کې زیات شوی دی. د دې ادارې په وینا سش کال په افغانستان کې 433 تنه اپیوم تولید شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د راپور د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې رد کړ. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانی په یو بیان کې وویل چې د دوی د ارزونو له مخې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدر موادو په تولید کې د پام وړ کمی راغلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی دی چې له نشه یي توکو سره په مبارزه کې دوی یوازې پریشي دي. د دوحې درېمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو او د یو شمېر نړیوالو استازو په ګډون د جون په 13 او د جولای په اوله جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سکتور د ستونزو، له نشه یي توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړوند مسایلو خبرې او بحثونه شوي وو. مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په کار دي د دوحې درېمه له بحثونو وروسته په دې تړاو په کابل کې له ډیپلوماتیکو کړیو سره د خبرتیا او پوهاوي غونډې جوړې شي او د دغو غونډو په تعقیب به د دوحې درېمه غونډې بحث شوي مسایل د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه تعقیب شي.
زمونږ همکار ښاغلی احمد چیبرو چې تاسو ته جزئیات وړاندې کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیې یو ځل بیا د اوکراین د انرژۍ تصاد توغندیو او بیپیلوټ الوتکو په بریدونکې په نښه کړی دي. اوکراینی چارواکو نن سهار ویلي یو ځل بیا د اوکراین د انرژۍ تصاد د دښمن تر برید لاندې دي. بل پلو د اوکراین پاوز پر تلګرام چینل په یوه پیغام کې په ټول اوکراین کې د وایو توغندیزو بریدونو خبرداری ورکړی دی. نور تفصیل په راپور کې.
اوکراینی چارواکي وایي روسیې تېره شپه د دې هیواد پر بیلابیلو ښارونو د بیپلوټ الوتکو او توغندیو پراخ بریدونه کړي دي. د اوکراینی چارواکو په خبره په دې بریدونو کې د پلازمېنې کیف په ګډون په خارکیف او اودیسیا کې د انرژۍ تاسیسات په نښه شوي دي. د اوکراین د انرژۍ وزیر هرمن ګولاشچنسکو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکراین د انرژۍ تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. دغه خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکه اړه کړي چې د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګه معرفي کړي. د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګې چې په بیړنۍ ډول ښارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اودیسیا، دنپرو او دنیتسک کې فعال شوې وي. د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو د بریدونو په داسې حال کې دي چې په دې هیواد کې د تودوخې درجه 0 سانتي ګرید ته راکته شوې ده. په اوکراین کې د برېښنا بیړنۍ کمی لا دمخه موجوده وه. اوکراینی چارواکو څه موده مخکې خبرداری ورکړی و روسیه د ژمي په اوږدو کې د برېښنا د انرژۍ پر تاسیساتو د همغږو بریدونو د ترسره کولو لپاره کروز او بالستیک توغندي ځای پر ځای کوي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته روسیه په هر ژمي کې د دې هیواد د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. دا په روانه میاشت کې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د روسیې دویم برید دی. د راپورونو پر بنسټ په لویف ښار کې تر 500 ډېر کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. روجرز خبري اژانس بیا ویلي دي بریدونو څخه باندې 1 میلیون کسان بې برېښنا کړي دي. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي روز میری ډیکارلو خبرداری ورکړی چې چېرته د مسکو لخوا د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونه دوام وکړي، د روان ژمی به د اوکراین او روسیې په نږدې 3 کلنه جګړه کې تر ټولو سخت ژمی وي. بل پلو د اوکراین پوځ نن پر ټلګرام چینل په یو پیغام کې په ټول اوکراین کې د هوایي او توغندیزو بریدونو خبرداری ورکړی دی. په خارکیف کې چارواکو ویلي د دې ښار په شمال ختیځ کې 3 بریدونه شوي، خو په لوتسک کې بیا چارواکو ویلي هلته د 14 غږونه اورېدل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان څخه کندهار ته راستنه سوي کډوال د ژمي دراتګ لملاندې خمندي. له پاکستان څخه کندهار ته راستنه سوي کډوال چې د محل په خیمو کې جان کوي د ژمي سړې څپې ته اندېخمندي. دغه کډوال لپاره د کاري فرصتونو نشټوالی، د استوګنې لپاره د مناسب ځایونو نه لرل او د ژمي لپاره اړین خوراکي او سون توکو نشتون هغه ستونزې دي چې دوی اندېخمن کړي دي. نور تفصیل په راپور کې.
حالا می داغم مومینان می داغاری دزدی کمان می داغاری دیورا خود دم داغی مومینان مرا تولد حالا داغ را کمالات خود دیداری تشه بینی دریا چند مرد درگاه پر جلال کدوری پخشی پرده اصلور کن زوک رو باید خود داره گردی پرده خیمو باید پرده
دا کدوالی کورنی ترشنا اسمان لاندی پخیمو کی جوان کبی
اتشور تو برا ورستا دا جدا دام د یو فور خیمه د مومنان در لاندې ناشته
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل سو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک للارې هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې سوې. د دغو کډوالو کورنیو یو شمېرې چې په خپل هیواد کې د اوسېدو ځای نه لري د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تختپل او دامان ولسوالیو په موقتي استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنیو څخه یې ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هېڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده د ګڼو نورو کورنیو سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې په تیل فروشي سیمه کې د خپلو یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کړاوونو ډک ژوند تېروي.
اته نفره په دغه یوه خیمه کې استېږو په دغه کې اوه نفره په هغه کې استېږو په دې کې موږ درې کور استېږو په دغه ځای کې. وروره دغه مومنانې ګرده ناجوړې دي دغه دې تورته ګور وسالاتې دغه دې ناجوړې دي تبې کېږي زکامونه راپورې دي ټول کور مې دغه رقم دي ژمی دي وروره ولاکه مې پر بوټي قدرت ستا یم پر وړو قدرت ستا یا مې پر خایشه قدرت ستا یا مې وروره د خپل د خیمې وس لرم چې پر وایه چوم دغه مې پیالارونه دي وروره دغه مې بشان دي ګرده کوچنیانو د اټه کم ورځانې وروره د یوې چرګ بس خاص لختاره سو کېزه په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي ژمی دي راځي دغه نو کینې کې جوالونه مو ولیدي په دغه نو سیاخ ګرځي په دغه وز وبګرځي په دغه باران ګرځي په دغه باد ګرځي خو واخوانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې ل خپل پنځو ماشومان سره په یوې زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وس سنې ولې هغه ژمې خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وس حالات دا رقم دی چې خلک مو وږي پر بدسیوي کې دا وس حالات نه وږي بده دي مومنان مګر درته پراته دي موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک ورسو درې هسپتال ورسو هدي وس هم پراته دي نو د وبو سره مغاټ مشکل دی دغه خیمو سره مغاټ مشکل دی هغه تیر ژلې چې پر سوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې و ادارې کمه د خیمه رسوي کړی دی د و ژمه د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شو رستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بالاته ته پر هغه سر باندې نو خو نه د خیمه وصلرو صاحب نه د وړو وصلرو او بیکاره بیکاری د سلو روپو مزدوري مونږ نه د کړي.
د عبدالمتین او جمعه خان په نمونه د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی ادارې د لومړنیو مرستو ترڅنګ د سرپناه غم ونخري نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به را روان ژمی سخت وي.
ټول عمر درې په پاکستان کې ولو وس دا وسی یو کال کې چې موږ غلي د پاکستان سره حالته هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی چې بسره دی په ماجر کې براتې سو په ماجر کې براتې نه منی کې هم ځکه لرو یا منی کې یو شیم لرو په کور کې په وبوست جوړی خړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خړل په ترخو چا وسین ډوډۍ خړل ده دا رکن داز مې ژوند دي د ژلې چې باندې خیمه ټول لسته کې د مرو خیمه راوسو دل زمي ته خوم دونه ور خطا دی ولاک دوین دغه ولاک ورته درو چې ما خیا د بارانه سه ځان په پټ
د خونو باران روان دي چې وبراله ده خو به خوم په مخکین او زمي دی یختي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخیمه مو د سری سری دینو.
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین د دې راپور ته خبرې دوپري د راستنه سو کډوالو د غشتونو په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو د دغه ولایت د دامان ولسوالۍ په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د 201 نوي کډوالو کورنۍ لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق له بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د لویدیز نورستان په منډول ولسوالۍ کې 10 کیلومتر په اوږدوالي او شپږ متر پلنوالي باندې د عمومي سړک یوه برخه جوړیږي. دغه سړک اوسمهال تنګ او کنډو کپر دی چې ایله پکې یو موټر تګ کولی شي. دغه سړک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري جوړیږي او پکې سلګونه کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابر شوې ده. صحیح اوسیدونکي پر سړک د کار پیل کېدو سره خوښ دي، خو وایي چې له نورګرام څخه د منډول تر مرکز پورې ټول سړک پراخ او جوړول غواړي. د دوی په خبره د سړک تنګ والی او کندو کپروالی لمره هر کال یو شمیر مرګونو ترافیکي بخیر مسته کیږي. نور تفصیل پر راپور کې
په نورستان کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ولسونو د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري منډول ولسوالۍ ته د غزیدلی سړک یو برخه چې 11 کیلومتره کیږي د پراخولو او هوارولو چارې پیل شوې دي. د دوی په وینا له پیل شوو کارونو به قومی مشران او د کلیو پراختیا او بیا رغونی ریاست څارنه کوي. ځایی خلک هم وایي د سړک کنډو کپر حالت او ترافیکي پیښو په تنګ کړي، اوس چې په یاد سړک کوم کارونه پیل شوي پرې خوشاله دي. د منډول ولسوالۍ د کوراج اوسیدونکي انور الحق ازادي راډیو ته وویل سرک مو ډیر خراب و، ټولې تیږې وې او کنډو کپر و. وروستیو اورښتونو او سیلابونو زیاته برخه نوره هم تخریب کړه. موټرو پرې په ډیره مشکله تګ راتګ کولو. ناروغان او مسافر د سرک خرابوالي په وجه د ډول ډول ستونزو سره مخ و. اوس چې پرې د ولسونو او خوړو نړیوال پروګرام لخوا په شریکه کار شروع شوی خوشاله یو. د یاد ولسوالۍ یو بل وسیدونکي قدرت الله عطایی هم ازادي راډیو ته وویل د منډول له دروازې د منډول تر مرکز پورې 11 کیلومتره سرک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډو هڅو او مالی همکاري جوړیږي.
قومونو تلاش او ابتکار باندې یو سړک چې تقریبا 11 کیلومتره د منډول دروازې څخه تر منډول مرکز پورې دغه سړک له خیره قرارداد ته ورکړل شو. WFP ځینې مواد هم اختصاص ورکړی دي ځینې قومونو خپل مصارف باندې.
د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکي عبدالبصیر کریمی راته وویل د پرزیدلی جمهوریت په شل کلنه او لمرستو په ډکه دوره کې په سیمه کې د آبادی او پرمختګ کوم کار نه دی شوی او همدا سبب دی چې ولسونه د سرکونو په ګډون د ژوند لومړنی وسانتیاو بی برخې دي. هغه له وسانیو چارواکو نړیوال او کورنۍ مرستندوی ټولنو غواړي چې په یاد ولایت او په ځانګړي ډول په لویدیځ برخه کې کارونه پیل کړي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. په تیر وخت کې ورته خاصه توجه نه ده شوې او ولسونه یې د ژوند د لومړیو سهولتونو څخه بې برخې دي. نو موږ د اسلامي امارات او د نړیوالو او ملکي موسساتو څخه خواهش کوو چې تر څو نورستان ته خاصه توجه وکړي.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول کې د ولسو د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکاري د 12 کیلومتره اوږد او شپږ متره پلن سرک د جوړولو چاري په داسې حال کې پیل کیږي چې د نورستان د زیاتو کلیو او درو اوسیدونکو لا هم د سرکونو نشټوالي، تنګوالي او کندو کپر حالت لامل ستونزې ګالي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي راډیو کارکونکو ته مودغه هیله و ارزو ده چې زموږ غږ در اسلامي امارت در مشرانو پرې ورسي. برق په خوا په 2 افغانۍ وو، اول ور په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلي دي. زموږ غږ در لوړو مقاماتو پرې ورسوې چې دا برق بیرته اصلاح کړي. په خوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 4 افغانۍ کې. په خوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 15 افغانۍ کې. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شي نه لري، بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي. هلته دا برق پی دی، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نسته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا زادی رادیو ټول کا کوم کته بینه ډاک سلام علیکم. زای اسمت الله ایم زای من دا ولایت څخه د سرکې کې عزیزان موږ فریاد دا وړو پر اشاره وکړو. ورسو دې ولې رسختنه وسته. دا رسختیا دا د خلکو باندې دا ټیک سومالی دې زیاتې دي. دبل طرف سر د علماء څخه او د مشتان به امامانو سره د غوسو شرون اخی او زکاتونو د ټولې علماء مو دوی خپلواک نه سره د دوی تر اثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونو ودرېدل بر سره او څو شرون چې د غدوی اخی په خو به خپل امامان تور کول او هغه بدل ته د دې مختدیانو د یو مازه کاروبار و نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کې او خلک خفه کېږي دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
پښتو خبرې مجله پای ته رسېږي، خو دری خبرې مجله زموږ همکار سلطان سرور تاسو ته وړاندې کوي. سلامونه سرور، څه په خیر؟